السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د پاکستان د تیرې شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه څلوېښتو ملکي وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه رارسېدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی، دغه دا وه چې د پټشمی مې چټ کړل. پټشمی ته خو ناڅاپي تیاری راغلل. زما په کور باندې وه چې شپږ تکه کوټې له منځه یوړل. شپږ تنه پرې ډرک شاهیدان ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه. زه په کوټې لاندې ایسار کړم.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوب له نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمبریو له کبله پیښه شوه. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضیه لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته کړې. د مرستې د آی ایچ ایچ په نوم یو ترکی بنسټ له څلور سوه هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړې چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 تر منځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمېره دته نه ده معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمباریو درنه مرګ ژوبل اړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولي دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونه لا هم دوام لري.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. موږ ښځو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
په نورو راپورونو کې وابهوري چې په کونړ کې د څپلیو جوړونکي د بازارونو له وضعیت څخه شکایت لري.
بازارونه ډېر ضعیف په دي ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د خوست او کونړ د هوایی بمباریو په غبرګون کې د طالبانو حکومت د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو بمباری شوې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن یې د پاکستان سفیر احضار کړی او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک ورسپارلی څو خپلو چارواکو ته یې ورسوي. په دې اړه د تفصیل لپاره زما همکار سفیولا ستانکزای په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزای صاحب،
جزئیات څه دي؟ د خوست او کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو د راپور شویو هوایی بمباریو د پیښو نه څو ساعته وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی دی. دغه بریدونه یې غندلی دي او ویلي دي چې د همدغو بریدونو په غبرګون باندې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړی دی. دوی د احضار کلمه استعمال کړې ده او ویلي دي چې په دې ارتباط باندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان لخوا دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې باید سمدستي ودرېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه لنډ پیغام ورکړی دی.
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندله او په ټینګار سره یې د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تخطیو مخنیوی دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
د پاکستان د سفیر منصور احمد خان په اواله باندې څه نه دي ویل شوي، یوازې وزارت خارجه هم دومره ویلي چې ده ته اعتراض لیک ورسپارل شوی څو خپلو چارواکو ته یې ورسوي او د دغسې بریدونو مخنیوی وکړي. ښایي دا لومړی وار وي چې د افغانستان په خاوره باندې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان د هوایي ځواکونو د جټ الوتکو د بمبار راپورونه ورکړل شوي دي.
او ستانګزای صاحب، د پاکستان لوري خو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي؟
د پاکستان لوري تر اوسه پورې د موږ د مشال راډیو د خبریالانو له هڅو سره سره په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی، خو یوازې دوه ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویاند یا د آیس پی آر ویاند مسؤول جنرال بابر افتخار وویل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد باندې خپلو عملیاتو ته زور ورکوي، ځکه د ده په خبره له دغې ډلې سره هر ډول تفاهمات نتیجه نه ورکوي او حکومت یا پوځ تصمیم لري چې
مننه. او قدرمنو اوریدونکو، بیگا ازادي رادیو چې د طالبانو له ویاند، د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، نو هغه ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسله کې، یعنی په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د حملو او د پاکستان پر پوځ د دې ډلې د چودنو او حملو په مسله کې، د افغانستان حکومت هیڅ راز ښکلتیا نه لري او ویلې چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. خو ویلې دا هم ویلې چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان یا نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په هر حال ورځو بیرته د خوست د حملو موضوع ته، او دا د یو شمیر هغو کسانو اوازونه واورئ چې له دې بمبارۍ څخه یا زیانمن شوي دي او یا یې د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړی.
نوم مې رنګین دی او د اثار یې په کوم باندې پیغه دا وه چې د پټشمې مې چټولې، پټشمې ته خو نڅاپې تیاری راغلل دی، ډرون ورسره وه، نڅاپې تیاری راغلې زما په کور باندې وه چې شپږ تکه کوټې له منځه یوړلې، شپږه تنه پرې ډرک شهیدان ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه، زه په کوټې لاندې وسار په کلیوال راغلو هغې خلاص کړم.
افغان دوبۍ کې نګر دی همباري وګه دا شل درش کسونو لیسي الوندې دي په خورې دا ځنې رښتینې لاس پنځه لاس دلی روړل درش کسونو کام دي ټول بخورې سي الوندې دي ځنو وکړل ځنو لا پوتې دي عام خلک دا یو هغه نه وبه کې طالب نشته دي کون شه دي نه واړي کې ویلګي جنګي په غیږ کې ور کلی واړي کم کې په خورې کې شاخ دي درې ځای بمباري وګه مش خپل دی وکړ دا درش کسونو څه کام دي دا مې دی وکړ درش کسونو خوش خاتم.
نوم مې احمد خان دی، په کوم تھانه یو په درېو بجې باندې الوتکه بمبار وکړې، بګونا خال کې ډسې هدون کړل، بس بګونا خال کې ونسه هدون کړې، دوکونی کې بمبار وکړې، بس پاتا ونه لګیدا، زخمیونی پنځه ویشتې چې زخمیون وکړل دیس سه هدون وکړل
میر بګونا اون هغه کورونه ویشتل چې هغه نه طالب سره مړ ستړي مشایشته نه ورسره لاس نیوایشته نه ورسره خبر کو ټول بګونا کسانی ویشتل مشومان ایتمان به غریبانه خال کې ویشتل دی ایس کله د چنه د حکومت سره تعلق لارل نه د طالب سره تعلق وون به گناه خلق دا کوم چې بشتل ده به گناه خلق مشومان جبر شوی د شت زنار مشومان ټول.
په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو عیني شاهدان او زیانمن خلکو چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
پر افغانستان د پاکستان د پاوز د حملو په موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې هم د حملو راپور ورکړل شوی. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې سیمه کې تېره شپه د راپورونو له مخې د پاکستان جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې د سیمې او د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوی او یو ماشوم ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو پاکستاني جیټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یوه مور یې وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر دریو ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خوا دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر ده. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بند شي. بیګا هم دغلته په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغاله هم پاکستاني او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستاني او چارواکو د شوو هوایي او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا 11 کالو څخه د پاکستاني او توپچي بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د کونړ ولایت پر ولسوالیو د پاکستان د هوایی حملو او همداراز له هغه مخکې په خوست کې د پاکستان د پوځ د بمباریو په اړه راپورونه مو واورېدل. د خوست او کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو له بمبار وروسته د طالبانو پر حکومت سختې نیوکې شوې دي. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښایي دا لومړی وار وي چې د پاکستان جټ الوتکې د افغانستان هوایي حریم ته ننوتي او افغان خاوره بمبار کړي. په خوست کې مرګ ژوبله د سپیریا او تڼیو په سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو ته رسیدلې ده. د پېښې ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه شاوخوا 30 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. په عامو خلکو سربېره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي پخوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. دله پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویلی دا لومړی ځل دی چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړي لدی چې کابل د خبره ته یو نیابتي ډلې په واک کې ده د غبرید د عواقب په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده ښودلې. د پخوانی اردو یو لوړپړی جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلی افغانستان د پاکستان تر مستقیمې پوځي حمله لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت پر رامنځته کېدو کې طالبان پړ بللی. د میدان وردګ پخوانی ښاروالي او خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپل شخصي ګټو او کورنۍ د خوندیتوب لپاره له ملي ګټو تیر دي. د پاکستان پوز لا پر افغان خاوره د هوایی برید په تړاو څه نه دی ویلي، خو 2 ورځې وړاندې د پوز ویاند بابر افتخار وویل د پاکستاني طالبانو پر ضد خپلو عملیاتو ته زور ورکوي.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي له 6م ټولګي د پورته افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره ویلي نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې له وړاندې جګړې ځپلي پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
فرحناز د کابل له ښوونځیو په یو کې د 10م ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس یې د ښوونیز کال لپایل سلیر ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرحناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول. زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې مې فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس ترې ډېرې افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله وژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو دا حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلوت سلنتې فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، د دې هېواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولی سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاده ونه ویستل شي چې مخکې جګړو ځپلي دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې اسمت څاروان تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته له هغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اورېدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړې د سفر نه کوي او په خوندي ځایونو کې د پاتې شي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اورېدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د دې خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شیبه وروسته به اسمت څاروان له یو لړ نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په کندهار ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د کندهار ولایت د فوټبال امریت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یادې سیالۍ تیره شپه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا د غلوب چې عینو مینې د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي یوه ورځ به دوام وکړي. له بلې خوا بیا په غور ولایت کې د رمضان فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ په څلورو ګروپونو کې د 15 ټیمونو ترمنځ تیره ورځ پیل شوې او ښایي تر 10 ورځې پورې دوام وکړي. د زیمبابوی کرکټ بورډ د 2022 کال د سیالیو مهالویش تیر ورځ اعلان کړ چې له مخې د افغانستان سره 15 شلوریز او 3 ورځنی سیالي ترسره کوي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ 3 ورځنی لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیگ برخه هم ده د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوی په حراري سپورتس کلب کې ترسره شي. همدغه راز به د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 شلوریز سیالي د جون په 6مه، 22مه، 24مه، پګوشتما او وشتما نیټه په هراري لوبغاړي کې تر سره شي. او ټاکل شوی د هندستان د کرکټ په سوداګریز لیگ کې نن شپه د ممبئی انډین او لکنو لوبډلو ترمنځ سیالي تر سره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د غلوبه د ممبئی ښار د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان په وخت شپګنیمې بجې پیلېږي. د دې لیگ په تیره شپه لوبه کې ګجرات او راجستان د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتل چې ګجرات لوبډلې په 30 منډو بریا خپل کړه. ګجرات لوبډلې د هارډیک پانډیا په 80 سوځیدلو منډو پر مټ د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره 192 منډې وکړې. راجستان د 9 لوبغاړو په سزیدو سره په شلورونو کې 155 منډې وکړې او د 20 منډو په توپیر یې ماته ومنله. راشد خان په دې لوبه کې په څلور اورونو کې پرته له وکټو اخیستلو څلورش منډې ورکړې او له دې سره ګجرات د 5 سیالیو څخه د څلور په ګټلو د جدول لومړی مقام خپل کړ.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د رواني خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی، دا خبره روغتیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روژه دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې مانا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رخصلې وې، نسوار مې کړي وې، نور د میجې مریضیم سلته پېښي، مثلا پښتورګو مریضیم سلته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همیل یې دغه دی چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته، نو بره بیا دا ناوړي زه نسم تېروالی، هېڅ شی مانا نسم خوړلی چې یو خورم ازمولی نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی، وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړي، ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشه یي توکي د روغتیایي زیانونو تر څنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ اووه کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پرېږدي، خو مینه چندانې عمل نه دی، عبس کار دی. عبس کار خو نو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دي؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دي؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21 په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت کې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاته شي، د مواد مخدر کېدلی شي چې روژه کې سره، بس دغه کار دې کوي سره ځان مصروف ساتي، سره عملیانو ته دې ځان لرې ساتي سره.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر چارسدوالو او نورو دوی شې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پنځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دی، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو چې ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي مشینې زمونږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخۍ وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځایي په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استاد شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره چیم نه کیږي.
بلی السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولسوالۍ استاذ ربه تباس کیم. زموږ سړک د دریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته ورسېږي، بیا تر کجکي پورې د دریجې تر کجکي پورې ډېر سره کړکبندوک دی، دا سړک دی راته جوړ کړي مریض تر ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہمارا کو سر خصوص ہمارا خبر کو جزما پیغام بیمارت اسلامی مسلم خبر محدود جو خوص اور گجوش کی کم کو چانو شی جی یو کو سر ہم رسنا دے سر جائی خل کو سر تکارتنا برکول سر جی نیست میں لبر انا تر جزر پر ابوانی برکول کی جی یو کو چانو سر دے مور اور دے میرے سران کی جی
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مون اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د طالبانو د مسؤلانو په حواله د پاکستان د تیر شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه 45 ملکي وګړو د مړینې او د ګڼو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسېدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم می رنگین دایو دغه داوا چې د پرشمی می چټولی پرشمان ته خو نڅاپی تیاری راغله. زما په کور باندې وچو شپږو تاګه کوچی لمانځه یوړل شپږه تنه پر ډرک شایدنګ ما باندې خپل کوټه ډنګ وکنه په کوټه لاندې وسار پد.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي، خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل د مرګ ژوبله نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله پیښه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همدې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضي لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته وکړه. دا مرستې د آی ایچ ایچ په نوم یو ترکی بنسټ له 400 هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړې چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي دي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیری وژل شوي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیره د تنه د معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل د مړیو اکثریت د اعدام په بڼه په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینګ دی بول داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې. دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونشول کړای د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاست کې چې وو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور وو.
خو په پیل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه
د
افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوټبال فدراسیون چار استایلی دي. د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره سوی اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په 12 کلنی کانګرس کې د فوټبال نړیوال فدراسیون له رئیس انفانتینو سره هم لیدلی دي. په دې ناسته کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ښاغلی انفانتینو د فوټبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړی او د افغانستان د زرغون مستقل فعالیتونه ستایلی دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې د فیفا رئیس په تیرو اتو میاشتو کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د 19 کلنو فوټسال نایب اتلولي او په بری سره د افغانستان اتلانو لیګ ترسراینه په افغانستان کې د دغې لوبې ټولو مینهوالو ته مبارکي ورکړه. همداراز نوموړي په ترکیه کې د افغان فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ او په ایران کې د فوټسال لوبډلې تمریناتي کمپ ته په اشاره سره ویلي دي چې فیفا به له افغانستان فوټبال فدراسیون سره د پخوا په شان ملاتړ ته دوام ورکوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې دا بنسټ باید مستقل او د درېیم شخص له لاسوهنې خوندي وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونه شو کړای چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د آسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې د افغان لوبډلې درې لوبې درلودې. که څه هم په دې سیالیو کې نیپال ته یو د اتو پر وړاندې ستره ماتې ورکړه، خو ونسوانې ده چې د مخکې تاک چانس ورته برابر سي. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې له ازبکستان سره لوبې مساوي او له تاجکستانه ماتې وخوړه. په دې سره د دې سیالیو له بې ګروپه ازبکستان او تاجکستان وتوانېدل چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار ومومي او افغانستان او نیپال ونتوانېدل چې مخکې تاک وکړي. مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وايي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د افغانۍ مشهور توپ وهونکی او بل پاکستانی کرکټر عمر ګل په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ توپ وهنې او توپ اچونې د لنډمهالي سلاکارانو په توګه ګمارل شوی دي. یونس خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې آن له 2018 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي. یونس خان او عمر ګل به د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. یونس خان زیاته کړې د اماراتو تمریناتي کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپ وهنې او عمر ګل د توپ اچونې په برخه کې له افغان ځوانانو سره د سلاکارانو په توګه د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې یو ځای کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل وایي که افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمینه برابره شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. ښاغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکي په توګه یوځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې همکارانو خبرې کړي.
چوس پر وګوري اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی ایفورت دی دی کریډیټ دی دی سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان نه ټیم دی ک نور ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغله. افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو زما خل پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حامد دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هندي بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو، خو انفورچونټلی حامد سره چې څنګه انجریز شو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دومره سسټین نه کو، نو اوبویسلی ستا په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی، مجیب دی، نبی دی پرفارمنس کې، نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیر زیات راغه. خو په حاضر وخت کې که تاسو وګورئ نو افغانستان ټیم لږ فاسټ بالرانو سره تاسو ویلی شئ چې لږ سټرګل کوي. که تاسو ریسنت پاسټ کې ورلډ کپ کې وګورئ که تاسو افغانستان سره یو دوه نور ښه فاسټ بالران وي نو مېبي چې هغوی پرفارمنسز نور هم امپروو شوی وي، خو سټیل چې کوم ام کمنګ بالران دی چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډیټ ټیلنټ شته دی اور ان فیوچر آی هوپ چې دی که څنګه دا هارډ ورک کوي څنګه دی محنت کوي چې دی خپل محنت جارو ساتي نو ڈاؤٹ چې افغانستان سره څنګه ښه سپینرز دي دغه شان دي ښه فاسټ بالر هم راتلی شي. انٹرنیشنل لیول باندې خپل ټیم ریپرزینٹ کړ، افغانستان ټیم ریپرزینٹ کړ، سب اپ کمنګ دیس جونیئر کرکټ نه راغلي دي، ټولو کې ډېر ټیلنٹ دی، زبردست ټیلنٹ دی. ما چې سمو مر سره دا اوس پورې ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو، اسپیشلی رښتیا وایم چې زه خو تم ډېر زیات خوشاله یم، ځکه چې دا کم سکلز دی، کم دا غي پوټینشل دی. آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر، یو ښه فاسٹ بولر سکل او پوټینشل شته، خو ضرورت سره چې دا غي سره ټایم ٹو ٹائم کار وکړی شي، دا غي پویا وکړی شي، ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دی، خو صرف دا دی چې هغه پالش کړی شي، هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکټ شي، دومره فرسٹ کلاس کرکټو کې دومره به دی ګروم کیږي، او دومره به دی کم چې دا سکل دی دا به نور زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې ښه مینټورنګ په کار دی، اوسه پورې خو موږ چې څومره دې سره اوسه پورې کار کړی، دا هغه سکلز دی، بالنګ سکل باندې کار ور سره وکړو، سب مینټورنګ ور سره وکړو. خو سو فار چې څنګه ما اول ویل، زه ته ډېر زیات خوشحاله یم چې دا هغه څنګه ریسپانس دی، څنګه دا هغه چې څه زه ورته سوی یم، هغه چې څنګه ریسپونډ کوي هغه سیزونه. اور آئی ہوپ چې دغه هلکان دي کې پوټینشیل شته لې، دی به ډېر زر افغانستان ټیم نیشنل ټیم ریپرزینټ کی، اور دی به چې څنګه پاسټ کې دی جونیئر یا ډفرنٹ لیول باندې پرفارمنس کوي، زما ته نه ډېر زیات امید دی چې دی به ان شاء الله په انټرنیشنل لیول باندې پرفارمنس ورکړي. بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ دے چې دی دی زیات ہارڈ ورکر دی، محنتی دی، سمرم چې دی ته د کار نه وې، دی منه کینا د دی چې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ، ټوورډز هیز ټیم، زما خیال ډیر زیات خره، او ما د سپدې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي او سمره دی محنت کوي، نو نو ډاؤټ چې دی کبا ان شاء الله کافی بولران چې دی فاسٹ بولرز دا به اپ کمنګ فیوچر کې بډیز افغانستان ټیم ریپرزینټ کی. اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنٹ وی، خو چې څومره دی کرکټ کوي، ریډ بال کرکټ کوي، فرسٹ کلاس کرکټ کوي، د دې به ایکسپیرینس زیاتېږي، او بل دا چې اپرچونیټی چې څومره دې ته اپرچونیټی ملاویږي انټرنیشنل لیول باندې یا ایم ډومیسټک، چې څومره افغانستان ټیم دا فاسٹ بولران چې انټرنیشنل لیول باندې کرکټ کوي، نو اوبویسلی د دې پرفارمنس کې فرق هم راځي، دی به مخکې نور هم پرفارمنس کوي. خو رائټ نو په دې سټیج باندې که دا وګورې، ډېر زیات ینګ دی په دې سټیج باندې، ټیلنټډ دی خو ینګ دی، خو زه دومره ویلی شم چې دې علاقانو کې دومره پوټینشیل او دومره صلاحیت شته چې دې کم یو ټیم ته دې ټف ټایم ورکولی شي او دې میچ ته ګټلی شي سنگل هینډډلی.
د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه، زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونی په ویلا میا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ، او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلي په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. ایلامیا وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړي چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روانې وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوال شورا د قانون پر بنسټ مختصي. د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې، او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي توم مدمخ کی ویلی وچه په افغانستان کې بعد طالبانو په حکومت کې د خزو کرکټ ته اجازه نه وی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپل چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او خزو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د خزو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند سو. ویل کیږي چې د افغانستان د ښځو د کرکټ اکثریت غړي له هیواده وتلي دي او ځینې یې چې پاتې دي په کورونو کې پټې دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ ته سوې چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل ام قماندان یم، ما منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. دراله کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وی له دروغ نه پیدا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټي وهي دا بعد خلکې چې دی عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متي الله احمد زی باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښنه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوعنه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم گپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل
یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنه کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
Oh. دے رہے